السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا، قبایلي ضلعو، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له امچا اعظمینه.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د بلوچستان اسمبلی حکومت مخالفه غړو په کوټه کې پرلت پیل کړی دی. د بنو په جانخیلو کې د یو قبایلي مشر د وژنې خلاف پرلت نن په 12 ورځ هم روان دی، او د اسرائیل هوایي ځواکونو نن سهار وختي پر غزه ترانګي هوایي بریدونه وکړل. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان اسمبلی حکومت مخالفه غړو لپاره رایسي په کوټه کې د اسمبلی مخته پرلت پیل کړی دی. دوی وایي چې حکومت د سپې پر اتلونکو کلنی بجټ کې د دوی په انتخاباتي حلقو کې پرمختیاي سکیمونه یا منصوبې نه دي شامل کړي. په بلوچستان اسمبلی کې جماعت علما اسلام سره لرونکو د اسمبلی غړي محمد نواز کاکړ نن مشال رډیو ته وویل چې د بلوچستان حکومت په تیرو درو بجټونو کې د حزب اختلاف حلقې لپاره غورځولې دي.
چې څومره د یو حلقه نماینده په حکومت کې دا وخت شریک دی، هغه د یو حلقه نماینده دی، او چې د حکومت د باندې په اپوزیشن کې ناست دی، هغه د یو حلقه نماینده دی. چې څومره ضرورت د حکومتي حلقه دی، دغومره ضرورت د اپوزیشن د حلقو دی. لہذا حکومت اکثر د اپوزیشن حلقه نظر انداز کوي.
ټاکل شوی د بلوچستان راتلونکي بجټ د جون پر 13 اسمبلی ته وړاندې کړل سي. د بلوچستان حکومت مخالفه سیاستوالو وینا ده چې له بجټ وړاندې کول مخکې باید په اسمبلی کې بحث ور باندې وسی، خو د دوی په وینا حکومت دې ته چمتو نه دی. بلخوا حکومت د اختلاف دا تورونه رد کړي، او د خزانه صوبای وزیر میر ظهور بلیدی ویل دي چې په خوا په ډول یې پر راتلونکي بجټ کې هم د حزب اختلاف سکیمونه شامل کړي دي. د بنو په جانخیلو کې د یو قبایلي مشر ملک نصیب خان د وژنې خلاف پرلت نن په 12 ورځ هم روان دي. د پرلتوالو او سرکاري جرګې ترمنځ د 4 ورځې راهیسې خبرې روانې وي چې د دوشنبه یا ګل په ورځ به نتیجه پای ته ورسېدې. د بنو نظامی او نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو ویلول چې پرلتوالو ته 2 ورځې وخت ورکړی دی او بیا به سرکاري جرګه ورځي. د پرلت مشر ډاکټر ګلالام وزیر وایي چې حکومت د سیمې امنیت د شعبو د طالبانو ختمولو او د لادرک کسانو معلومولو باور ورکړی وو، خو د نوموړي په خبره حکومت ورسره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. پرلتوال وایي دوی به هغه وخت پرلت ختموي چې کله د سرکار لخوا عملي اقدام وویني. بلخوا د بنو انتظامیه وایي چې عملي اقدام هم کوي، خو هر څه په یوه ورځ نه کیږي. د پاکستان حکومت سره لنن د پېټرولي مصنوعات په بیو کې د څه باندې 2 روپۍ اضافه کړې ده. د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي سلاکار شهباز ګل پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه د ویلامې په خبرول سره وویل چې دا پریکړه په نړیوال بازار کې د تیل په بیو کې لزیاتوالي ورسته کړې ده. هغه ویل چې د پېټرول په بیو کې د 2 روپۍ او 13 پیسو اضافه شوی چې دا ډول د یو لیټر پېټرول نوې قیمت 110 روپۍ او 98 پیسې شوی دی. حکومت دا ډول د لایټ ډیزل په بیو کې 2 روپۍ اضافه کړې چې نوې قیمت یې 90 روپۍ او 98 پیسې شوی. بلخو د های سپیډ ډیزل په یو لیټر کې د 2 روپۍ او 98 پیسو په اضافه سره یې نوې بیه 112 روپۍ او 55 پیسو ته لوړ شوې ده. دا ډول د کیروسین آیل یا عام تیلو په بای کې د 2 روپۍ او 98 پیسو اضافه شوی او نو قیمت 1.8 روپۍ او 98 پیسې ټاکل شوی دی. خبرونه لمشال رادیو خوري. د اسرائیل هوایي ځواکونو نن سهار وختي پر غزه ترانګي هوایي بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ وایي چې دا بریدونه یې له هغه وروسته کړي چې د دوی په وینا وسوال له فلسطین د اسرائیل جنوب ته اوريني پوکاڼې ولېږلې. تېره میاشت د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې په غزه کې لږ تر لږه 200 او په اسرائیل کې 12 کسان وژل شوي ول. د یو لس ورځو له دوه اړخیزو بریدونو وروسته د مې پر 28 د مصر په هڅو اوربند شوی وو. د اسرائیل پوځ ویلي چې د دوی الوتکو له هغه وروسته په غزه کې د حماس ډلې د وسلو مرکزونه په نښه کړل، کله چې له هغې سیمې د خوشي کړل شو اورینو پوکاڼو له کبله د اسرائیل په جنوب کې فصلونه اور واخیست. پوز په خپل بیان کې زیاته کړې چې دا مرکزونه حماس د بریدونو د پلانولو د غونډې لپاره کاروي. او د پاکستان سپر لیگ شپږم پړاو کرکټ سیالیو کې پېښور زلمی کراچي کینګز او کوټا ګلیډیټرز لاهور قلندر سماتي ور کړی ده. په ابوظبي کې روانو د شل اوریز سیالیو کې پرون په لومړۍ لوبه کې کوټا ګلیډیټرز 155 منډې وکړې چې په ځواب کې لاهور قلندر 143 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دوه ملوب کې کراچي کینګز 108 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې پېښور زلمیانو په 11 اوور کې هدف ترلاسه کړ او لوبه وګټل. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال رادیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د بلوچستان اسمبلی مخې ته په احتجاج ناسته مخالفو ګوندونو غړي وایي چې حکومت په بجټ کې د دوی حلقو کې ترقیاتي منصوبې له پامه غورځولي.
او د بجټ یو خاص حصہ د اپوزیشن په حلقو کې خپل خلکو ته ورکوي چې ته د حکومت نماینده یې، لہذا هغه هم پر هغه ځای باندې لګیږي نه.
د خیبر ځینې اوسیدونکي وایي چې هلته د خوراکي او نورو شیانو غیر معیاري کارخانو د ولس صحت ته ګواښ ورپېښ کړی.
پکې کې څه خوراکي مواد وو، څه پکې دغه سوډا وغیرہ چې کوم د کپڑو وینځلو لپاره استعمالېږي، سټینډرډ کومې د دې کارخانې دي، نو د هغې نقل دلته کې په دغه خواوشا کې بقاعده موږ چې هغه جوړېږي.
د خوست په ګلان کیمپ کې میش وزیرستانی کډوال وایي چې د خوراکي شیانو ترڅنګ نورو مرستو ته ضرورت لري.
پدا تارپل شپ دا گرمی شد دا جغون تراول دا در آغا تستون زادو نردان مربانی داوکو چه مثال مکامل اثر و مداوکو ویلی چه طولت یا ضرورات دی شلطره
دیر زونون داز دی چه مقصد دی بکروبار اگر زیر
نور رپورٹو نهم لرو لمشال ریڈیو سرپاتشه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د بلوچستان اسمبلی حکومت مخالف غړو په کوټه کې پرلت پیل کړي. دوی وایي چې حکومت د صوبې پر راتلونکي بجټ کې د دوی په حلقو کې پرمختیايي سکیمونه یا منصوبې نه دي شاملې کړي. بلخوا حکومت د حزب اختلاف دا خبرې رد کړي او ویلي دي چې د پخوا په ډول یې پر راتلونکي بجټ کې هم د حزب اختلاف سکیمونه شامل کړي دي. ټاکل شوی چې د بلوچستان راتلونکي بجټ د جون پر 13مه اسمبلی ته وړاندې کړل شي. په دې اړه نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف له لوري ویل شوي دي چې حکومت د راتلونکي کار لپاره په کلیزه بودیجه یا بجټ کې د دوی د حلقو سکیمان نه دي شامل کړي، چې له امله دوی د جون د 15مې نېټې راهیسې په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی دی. پر دې مهال په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف سره تعلق لرونکي د جمعیت العلماء اسلام د اسمبلی غړي محمد نواز کاکړ و مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان حکومت په تیرو درو بجټ کې د حزب اختلاف حلقې نظر انداز او امکان دی چې په راتلونکي بجټ کې به هم دوی د پام څخه وغورځوي.
چې څومره د یو حلقې نماینده په حکومت کې دا وخت شریک دی، هغه هم د یو حلقې نماینده دی، او چې د حکومت د باندې په اپوزیشن کې ناست دی، هغه هم د یو حلقې نماینده دی. چې څومره ضرورت د حکومتي حلقې دی، دغومره ضرورت د اپوزیشن د حلقو دی. لہذا حکومت اکثر د اپوزیشن حلقې نظر انداز کوي او د بجټ یو خاص حصہ د اپوزیشن په حلقو کې خپل اوغ خلکو ته ورکوي. دلته پر دا روډو باندې یو کتبه ولګي، جان صاحب یا د یو بل د حکومتي رکن تصویر سره ولګي، نو بیا هغه ته د بجټ یو څور فارغه کی وری کی چې ته غواړې د حکومت نماینده یې، ته زموږ نماینده یې، دا ته د اپوزیشن هیڅ اهمیت نه لري، هم پر هغه ځای باندې لګیږي نه.
په دې ترڅ کې د بلوچستان نېشنل پارټي سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي سنا بلوس وویل چې حکومت د بغوري له امله په صوبې کې یو ځل بیا نامنی زیاته شوی او د تعلیم وسیعت په سمه توګه پاملرنه نه ده سوی.
اوس خدا دی په یو کال سی بلوچستان کې بدامنی هم ډیر زیات سوی دی. د دې بنیادی وجه دا دی چې هغه پی ایس ڈی پی چې بلوچستان کې جوړیږي، هغه خالی یو بند کمره کې جوړیږي. سخل مخصوص مفادات، سر مخصوص خلق مرضی باندې جوړیږي. هغه کې په خلق پاره، په عوام پاره، په ولس پاره چې دی یو ترقیاتی منصوبه نشته. صحت، تعلیم، روزګار، د دې خوشحالي پاره، زمیندار مسائل پاره، بجلی مسائل پاره، د ګیس مسله پاره، دوی پاره یو امداسي اسکیم فند نشته. او درې کال کېږي بلوچستان ته چدي یو ام د اپوزیشن علاقې په خلک حل باندې یو روپۍ هم د خرج نه دی کړی دی.
د برشور خانزوی د الکې سره تړاو لرونکي پخوانی صوبایي وزیر تعلیم عبدالواحد صدیقي زیاته کړه کله دوی غوښتنې ونه منل شوې، نو د مئی په 18مه نیټه به د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې احتجاجي لاریونونه او مظاهرې جوړې کړي.
د زموږ دغه احتجاج صرف د دغه مقصد لپاره دی چې اصولا چې کله بجټ تیار شي، نو پری بجټ اجلاس د 15 ورځو کې منعقد شي، پاره کې د بلوچستان پر بجټ پر شو پر بدر سره وژغېږي چې په کار دا وځي، په کار دا وځي، په کار دا وځي. روغه ماس موږ مسلسل انتظار ورته چې پری بجټ اجلاس طلب کوي. ما تاسو کوم راکو کم از کم د بلوچستان پاکر مشوره واخی 24 کسان 25 کسان د پوزیشن د پرانې مسوبه ده زموږ مشاورت په بجټ کې شامل کو. اصولان هم قانونان هم عین د روز خبرات راکېږي، خو بیا هم دوی نه راغوښته، بیا موږ مجبورن ریکوزیټ اجلاس او غوښتنې بیا یو ورځ اجلاس چې شولې زره خبره ده
پاک بیا د ګورنمنت کې یو قسم شامل نو زموږ هغه امیدونه ختم شو چې زموږ مشاورت نه شامل دی.
په دې ترڅ کې د بلوچستان د خزانه د صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی سره پر ټلیفون د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړی. البته نوموړي د رواني میاشتې پر اتمه نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت ویلي وو چې په تیرو درو کلو کې نه یوازې د حزب اختلاف پالکو کې زیات کار شوی دی، بلکې په راتلونکي بجټ کې هم د حزب اختلاف د غړو زیات سکیمونه شامل کړل شوي دي. بل پلو ته د بلوچستان والي د بلوچستان اسمبلی غونډه د جون په 13 نیټه مازګر 4 بجې رابللې ده، په کوم کې چې په صوبایي وزیر خزانه میر ظهور بلیدی د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره کلیزه بودیجه یا بجټ وړاندې کوي. دلته خبره دا ده ونی ورده چې د بلوچستان اسمبلی په 15 غړو کې 23 غړي په حزب اختلاف او 22 غړي په حکومت کې شامل دي. په حزب اختلاف کې جمعیت الاسلام، بلوچستان نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند شامل دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ترهګرو پیښو ثبتولو او ارزولو ویبپاڼې ساؤت ایشیا پورټل شمیرې ښایي چې په بلوچستان کې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو پرتله سخ کال د ترهګرۍ پیښې څو چنده زیاتې شوي. مشال ریډیو د رامینځته شویو پیښو جاج اخیستې چې پکې معلومه شوې چې د پرو سخ کال په لومړیو شپږ نیمو میاشتو کې په دې صوبه کې د ترهګرۍ 21 پیښې ثبت شوې وې، خو سخ کال په دې موده کې د دې پیښو شمیر 2 ته لوړ شوی. په بلوچستان کې بلوچ وسلوالې ډلې، لشکرې جنګوي، تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلواله ډله فعاله ده. بلخوا حکومت وایي چې د پخوانو کلونو پرتله د صوبې امنیتي حالت ډیر ښه شوی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ ته غوښ شي.
ساؤت ایشیا پورټل په جنوبی ایشیایي هیوادونو کې د ترهګرۍ پاړه ورځنۍ شمیرې راټولوي او پر ویبپاڼه خبروي. ویبپاڼه، ورځپاڼې، اژانسونه، د حکومت فوج اعلامیې یا د وسلوالو ډلو بیانونه د سرچینو په توګه استعمالوي. مشال راډیو پر دې پورټل په بلوچستان کې له ترهګرۍ سره د تړلو پیښو د خبرو سوو شمیرو جاج اخیستی چې پکې معلومه سوې چې په دې صوبه کې د 2000 کال د جون تر 15 نیټې پورې د ترهګرۍ 21 پیښې ثبت شوې وې. په دې پیښو کې 3 کسان وژل شوي او 9 ټپیانول. خو همدا شمیرې چې کله د 2021 کال له لومړیو شپږمو میاشتو سره پرتله سي نو معلومه سوه چې د سږ کال د جون 15 پورې له ترهګرۍ سره تړلې 2 پیښې شوي چې پکې 122 کسان وژل شوي او 118 زخمیان دي. په دې کې هدفي وژنې، چاودنې، تښتونې، نیونې، په امنیتي ځواکونو بریدونه، د وسلوالو پر ضد عملیات، د خلکو لادرکه کول شامل دي. په دې کې زیاتره ولسي وګړي ډېر وژل شوي، ورپسې امنیتي ځواکونه او بیا وسلوال دي. خو سږ کال یوازې 4 پیښې په پښتون میشتو سیمو ژوب، کیل عبدالله او چمن کې او یو څو په کوټه کې او زیاتره په بلوچ میشتو سیمو کې رامنځته شوي دي. د پورټل د معلوماتو له مخې د زیاترو پیښو ذمواري بلوچ ملت پاله وسلوالو ډلو لکه بلوچ لیبریشن آرمی، بلوچ ریپبلیکن آرمی، بلوچ ریپبلیکن ګارډ او بلوچ لیبریشن فرنٹ منلې دي. البته په ځینو پیښو کې داعش وسلواله ډله او تحریک طالبان پاکستان شکیل دي. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمه کې له 2000 کال راهیسي بلوچ وسلوالو ډلو د پاکستان پر ضد کاروانې پیل کړي او دوی له دې هېواده بلوچستان بیرول غواړي. د دې په جواب کې د پاکستان امنیتي ادارو په ټیټه کچه کاروانې پیل کړې وې، خو په 2006 کال کې په پراخو پوځي عملیاتو کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي تر مرګ وروسته نه یوازې د بلوچ وسلوالو ډلو شمیر زیات شو، بلکې په کاروانو کې شدت هم راغلی. په کوټه کې خبریال شهزاده ذوالفقار وایي چې د بلوچ بلتون پالو او د پاکستان امنیتي ادارو کاروانو جاج واخیستل سي نو معلومه بسي چې د تشدد په پیښو کې کله زیاتوالی او کله کمی راځي.
دا وخت شاید زه دا ګورم چې د دې سیزن اکټیویټی زیات شول، بیا په اپریشن چې دی زیاتیږي، اپریشن چې زیات شي بیا دوی خامخا ورکیږي او چاپې دي او خلک ورته کوي یا دغه کوي. بیرته انفارمیشن بیس لکه اپریشن دوی هم دا ورته نه وایي چې دا کنټینیوس یو ملټری اپریشن دی. دا هم پوری دنیا ته ښکاره کوي اکارډنګ ټو دیم دوی چې خپل پریس ریلیز دغه کوي چې دوی وایي کې موږ پریزنس تا موږ ختم شوی نه یو، موږ خپلو کارونو روان کړی دي او دا زموږ پولیټیکل او جنګي دغه دي دوی زیاتې او د دوی په ضد کې د مقابله کې اپریشن هم زیات کیږي.
په بلوچستان په سیمه کې دا وخت په رسمي توګه هیڅ ډول عملیات نه دی روان، خو البته د چارواکو په وینا دوی د جاسوسي معلومات پر اساس پر هغو ځایونو ځانګړي چاپې وهي چې پکې د دوی په وینا وسلوال شتون لري یا هغوی پکې وسله پټه کړې وي. په تیرو دوو لسیزو کې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د فعالو وسلوالو د زور ماتور لپاره د فوجي عملیاتو پرته ځینې سیاسي اقدامات هم پورته کړي وو. په دې کې د پیپلز پارټي د حکومت پر مهال په 2009 کال کې د آغاز بلوچستان په نوم یو پیکیج هم شامل وو. په دې کې د نوکریانو ترڅنګ مراعاتول له دې وروسته چې کله د 2013 کال د انتخابات په نتیجه کې بلوچ ملتپاله ګوند، نېشنل پارټي، مسلم لیگ نواز او پښتونخوا ملي او پارټي د ډاکټر عبدالمالک په مشرۍ په بلوچستان کې حکومت جوړ کړ، نو ډاکټر مالک له بلوچ بلتون پالو ډلو سره د پردي شاته مذاکرات وکړل. خو په کوټه کې خبریال سید علي شاه وایي چې نه آغاز بلوچستان او نه هم له بلتون پالو مشرانو سره مذاکراتو څه خاص نتیجه ورکړه.
د بلوچستان چې کوم ستونزه ده، دا سیاسي ده، دا آئینی ده، دا معاشي ده. که دا شان خلک په پام کې کښېږدي بیا یو پالیسي جوړه کړي، نو زما په فکر سره د بلوچستان د ستونزو یو حل راوځي. دا وخت صورتحال چې دي، خاص کر په مکران کې، په تربت کې، د بلوچستان د جنوبي بلوچستان چې کومې علاقې دي، په دې کې تاوتریخوالی زیات دي. اوس په تیرو وختونو کې دا خبره کېدله چې په کومو علاقو کې نوابان دي، سرداران دي، هلته تاوتریخوالی زیات دی. لیکن اوس چې موږ ګورو هلته چې دی، چې کوم بلوچ ملت پاله ګوندونه دي یا بلوچ بلتون غوښتونکي چې کوم ګوندونه دي، چې کوم سازمانونه دي، هغه په دې علاقو کې ډېر زیات اکټیو دي.
په بلوچستان سیمه کې د وسلوالو ډلو او امنیتي ځواکونو د عملیاتو له کبله د عادي خلکو ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. په دې صوبه کې ګڼ شمیر بلوچستان لا درکه دي چې د موندلو لپاره هر ورځ کورنۍ احتجاجونه کوي. دوی د لا درکه تور په امنیتي ځواکونو پورې کوي، خو حکومت او امنیتي ادارې د الزامونه ردوي. شهزاده ذوالفقار وایي چې هغه پخپل هم د بلوچستانو د سیمو سفرونه کوي او چې کله له خلکو سره ویني، نو هغوی له ناامنیو سر ټکوي.
داغه ځای خلک راځي، د مو سره خبرې کوي، موږ ناسې ولاړه خامخا یو بل سره پیژنو. عام سړی چې دی، هغه دا وایي چې جنگ باید ختم شي، موږ دپاره کاروباري موږ اکټیویټیز دی هغه بحال سي. سختیان په هر چوک باندې یا د شپې یا په 15 کیلومتر باندې چې دی دغه چوکیان دی، پوسټونه دی، پاره کې غیر ضروری هغوی د هغوی ټایم ضایع کیږي، د سختیان مخامخ سي سره. نو دا عام سړی خدا وایي چې دا ختم سي، موږ ته پاره قراری راسي، آرام راسي، هغوی خپل سنتې کې په آرام باندې.
خو د بلوچستان حکومت وایي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت اوس ښه دی. د دې صوبې د کورنۍ چارو وزیر ضیاءالله لانګاو د اپریل په میاشت کې په کراچۍ پریس کلب کې خبریالانو ته ویلي ول چې په مجموعي توګه د بلوچستان امنیتي وضعیت پر امن دی. البته د منلې وه چې اوس هم کله ناکله یوه پیښه وسي، خو د ده په خبره دغسې پیښې ډېرې راکمې شوې دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په خیبر ضلع کې ولسی وګړو او ډاکټرانو شکایت کړی چې هلته په یو شمیر کارخانو کې غیر معیاري خواړه، مشروبات او داسې نور غیر خوراکي شیان تیاریږي چې په کارولو سره انساني صحت ته ډیر زیان رسیږي او د مختلفو ناروغو لامل کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د دا ډول کارخانو پر ضد کاروایی وکړل شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا فوډ سیفټي اینډ حلال اتارټي ادارې د خیبر څنګ چارواکي وایي چې دوی په لږه موده کې د یو شمیر هغو کارخانو پر ضد کاروایی کړې چې غیر معیاري شیان یې جوړول. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د باډی یو فعال خادم پرده مشال ریډیو ته وایي هلته په یو شمیر ځایونو کې په کارخانو کې غیر معیاري خوراکي او غیر خوراکي شیان تیاریږي او په کار ده د دې پر ضد کاروایی وشي.
باډی د بازار سره کوم اطراف کې نږدې لوکی دي، په دغو کې لکه چپس شول یا مطلب آیس کریم شول یا نور دغه سوډا موډا شو چې کومې کپڑے وغیرہ په باندې انځي یا صابون وغیرہ شو یا د عام د خپل بدن لپاره کوم صابون وغیرہ استعمالېږي یا نور داسې کوم سیزونه وو لکه ډېر چې پکې کې څه خوراکي مواد وو، څه پکې دغه سوډا وغیرہ چې کوم د کپڑو وینځلو لپاره استعمالېږي، نو دغه کوالټي چې کومه سټانډرډ کومه د دې فیکټري یا کارخانه دي، نو دا غي نقل دلته کې په دغه خوښه
کې باقاعده مونږ چې هغه جوړیږي او باقاعده په دې باړه بازار کې باقاعده کا سیل کیږي.
په خیبر کې د ډاکټرانو اتحادیه مشر ډاکټر ایوب پردای مشال ریډیو ته وایي دلته غیر معیاري خوراکي شیان او مشروبات جوړیږي او د دې په استعمال سره خلکو ته یو شمیر ناروغۍ لګېدای شي.
د ایسکریم چې نن سبا په کوڅو کې خرڅیږي دغه ته ولوګورو چې په دا کې کلر ملاویږي فلیور پکې ملاویږي لکه مطلب فلیور پکې اچي نو دا چې د ماشومان د 15 روپو والا ایسکریم چې دا وخوري نو څه به وته کیږي. په مشروباتو کې د مونږ په علاقه کې مو په خپل سترګو لکه لیدلې دي ډرینکس جوړیږي پیپسي جوړیږي داسې چې کم د ډبو ولا جوسونه دي او دغه نه کمې بيماري پیلويږي چې دغه نه هپټایټس جوړیدای شي ټایفاید کېدای شي ډایریا کېدای شي دغه نه سو انډایجیشن مطلب د خوراک نه هضمه شوګر ته کېدای شي د زړه مسالې ته جوړیدای شي سینې ته جوړیدای شي د ګردو ته جوړیدای شي د هډوکو خوته اسیم جوړیږي یا شیمپو یا هغه صابون چې کوم استعمالوي چې دوه دو نمبر د کارخانو نه ورسته په فیکټرو کې جوړوي دي مونږ په خیبر کې نو دا به څه کوي خامخا د ویښتو مسلې به جوړوي د چمړې مسلې به جوړوي.
د فټاپ خیبر پښتونخوا کې اورګډي دوه نه پاس په قبایلی ضلعو کې د خیبر پښتونخوا فوډ سیفټي اینڈ حلال اتارټي په نوم ادارې اختیار غزول شوی. د خیبر پختونخوا فوډ سیفټی اینڈ حلال اتارټی ادارې د خیبر څنګه اسسټنټ ډایرکټر ابراهیم شینوار وایي چې موږ په لږه موده کې په خیبر کې د ځنی غیر معیاري سیزونو جوړولو کارخانو پر ضد کاروایی کړې او هڅه کوو د دغه ادارې د لارښوونو په اړه خلکو ته لومړی آگاهي ورکړو چې معیاري او صفا خواړه ترلاسه کړي.
یو څو کارخانو مونږ معلومی کړی دي چې هغه معنی مونږ ایک شنه مخیسته وي اور کافی مقدار کی مونږ غیر معیاري مشروبات هم ضایع کړی دي. مونږ کوشش تا دی چې څومره کارخانه په خیبر ډیسټریکټ په ایریا کې دي کاغه مشروبات والدي او د پاپڼو والدي نو هغه مونږ معلومی کړو اور هغه کارخانه پراپر چیک شي اور چې څومره مونږ هدایات دي د حلال فوډ اتارټي هر یو کارخانه د پاره جدا جدا هدایات دي جدا جدا د هغه فارمولیشن د را میټیریل شکول دي نو هغه مونږ مطلب دا چې هغه د ټیکړو اور د خپل کاروبار مطلب برقرار وساتي. اوس چونکی د ګرمۍ سیزن دی اور زیات تر خلک برف استعمالوي نو مونږ اوس په برفخانو باندې خپل هغه سٹارټ کړی یو کمپین سٹارټ کړی دی د برف خانو نه مونږه اوبا اخلو اور هغه مطلب دی چې مونږه لیب کې ټیسټ کوو. کی پی فوډ اتارټی کوشش هم دا دی چې خلکو ته صفا خوراک میلاو شي.
د خیبر پختونخوا فوډ سیفټی اینڈ حلال اتارټی د خیبر څنګه چارواکي وای چې دوی په جمرو تحصیل کې دفتر خلاص کړي او لسی وګړي د غیر معیاري خوړو مشروباتو او نورو سیزونو کارخانه ورته په ګوته کولې شي او دوی به د دې پر ضد ګام اخلي. خواړه او نور سیزونه به تر ځای کوي په جوړونکو به جرمانی لګوي. فرحات شنوار مشال ریډیو خیبر.
په خوست کې وزیرستاني کډوال افغان حکومت او نورو مرسته کوونکو موسسو څخه غوښتنه کوي چې له دوی سره د خوراکي سامان مرستې میاشتې نکړي. د خوست چارواکي وایي چې نړیوال خوراکي پروګرام پر روان کال کې د کډوالو لپاره د 2 میاشتو مرسته په پام کې لري چې د 3 میاشتو ورکول شوي او د پاتو 3 میاشتو مرستې به هم ورته وویشل شي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل اورو.
د خوست په ګلان کې مکمشت وزیرستاني کډوال بیکاری غریبي او د سرپناه نشتون د خپل اساسي ستونزو په توګه یادوي. دوی وایي لخر څخه د توکو درانېولو اقتصادي توان نه لري او غوښتنه کوي چې د تیرو کلونو په شان د هغوی سره هر میاشت د خوراکي توکو مرستي وشي. د وزیرستانیو کډوالو قومي مشر ملک داوود مشال راډیو ته وویل په خو به هر کال وزیرستانیو کډوالو سره نقدي مرسته کېدله خو دا 2 کاله ورباندې بنده شوې ده.
په دا تارپل شپه دا ګرمي شه دا ژوند تر اول دا ډېر غټ ستونزه ده. نردا مهرباني دا وکړو چې مثال مکمل سروې مې دا وکړو د ټول کیمپس ته باندې ویل چې ټول ته ضرورت دی شلټرې چې هیڅوک په شپو ته نشي هر سړی ته ضرورت دی. دا ګرمي شه تو ته پته لګي چې مثال د یبې ډېر ضرورت دی مشته د یبې په حقیقت مشکل دی. داسې کډول مشته دی چې اخته د ټینکې ډېر ضرورت دی بیا چې هغه کور کورته مثال کا کور کورته نوي کلی کلی ته چې یعنې ما ټینکې ولګي دا ډېر مانه نه وي.
د وزیرستانیو کډوالو یو بل مشر ملک جمشید مسید وایي د دوی د ځوانانو ډیره برخه کار او بوختیا نه لري او د خپل کورنیو د اقتصادي ستونزو په حلولو کې مرسته نشي کولای.
نانن پکیم شه ډیر ځوانان داس دي چې مقصد د بیکاروبار اگرځي حتی کې چې خپل قابلیت نشي ثبت کولای. واجه دی غوا دادو چې اسناد یې نشته چې بل ولایت لور شي و مزدرا و دوه ما جامه دادو چې کاروبار نشته دی اته چې دی وکړو چې 4% د کړې وکړې په شه ها مارکیټ شه دی نشي کړی چې دی خپل د کون جوړ کو.
د ګلان کې پوسیدونکو عبدالله وزیرستانی په غلام خان بندر باندې په تاګ او راتګ کې ستونزې یادوي او د هلي دوه غوښتنې لري.
د میر میسو پر ورنا دی د لیخس ګولان کې انتر درې می دی په بارډر باندې د ایت ډیر ستونزې وي یا دا ونه کې مخال درې می دی بیمورون ورې میران شایع په خور یا بنو ته د ډیر د تکلیف سره مخ مخ وي ځکه چې په بارډر باندې د ایت په انټری کې ډیر مشکلات وي.
د وزیرستاني کډوالو ستونزې مو د خوځ د اړوندو حکومتي ادارو له چارواکو سره شریک کړي. د دوی د اسناتو په اړه د قومونو او سرحدونو چار رئیس عبدالرؤوف ننګیال ویل هغه کسان چې غواړي کاروبار وکړي کولی شي سرحدونو وزارت ته مراجعه وکړي او د قانوني پروسیجر د مراحلو له بشپړولو وروسته قبایلي کارتونه لاسته راوړي. د خوست د کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم وزیرستانیو کډوالو د سرپناه د ستونزو او د میاشتنیو خوراکي توکو د مرستو د غوښتنو په باب ویل
شلترو د ترمیم پروسه په نږدې راتلونکي کې د یونیسیار د ادارې لپاره پیلېږي. د خوراکي موادو کومکونه په 2021 کال کې د څلورو میاشتو لپاره د دوی لپاره توزیع شوی دی او د څلورو میاشتو باقی مانده کومکونه به په راتلونکو میاشتو کې ورته توزیع کیږي.
بل لوري ته د شمالي وزیرستان د انتظامیه چارواکي وایي چې د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنېدنې د نوي پړاو د پیلېدو لپاره خبرې روانې دي. د سیمې مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال راډیو ته ویلي چې تر اوسه د وزیرستان ټولې سیمې تصفیه شوې نه دي خو کار ورباندې روان دی. د ده په وینا هر ورځ د وزیرستانیو کډوالو د ضروري تګ او راتګ لپاره انټری کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر حسن اقبال وایي که عوامي نیشنل پارټي او پیپلز پارټي د اپوزیشن ګوندونو له اتحاد څخه وتلې نه وي نو تر اوسه به د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختم کړل شوی. د سیاسي چارو شنون کې بیا وایي چې د حکومت نسکورول ګرانه وه خو که ټول اپوزیشن ګوندونه متحد وي نو د حکومت لپاره به مشکلات زیات وي. نور حال منور شاه وړاندې کوي.
د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر احسن اقبال وایي که پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند د اپوزیشن ګوندونو له اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ډی ایم نه وتلي نه وي نو تر اوسه به د وزیر اعظم عمران خان حکومت نسکور شوی وو. نوموړي د ګل په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پی ډی ایم اوس هم مضبوط دی او د حکومت پر ضد راتلونکي جولای میاشت کې په سوات او کراچۍ کې د لویو جلسو پلان لري. خو خبریال شمیم شاهد وایي چې د پی ډی ایم سیاسي قوت تر ډېره حده کم شوی دی
او شهباز شریف هم په دې باندې پوه دی ځکه چې په تازه کوي نو شهباز شریف چې کومې لاره خوشې شوی هغه د پیپلز پارټۍ خلاف څه خبره نه ده کړې. هغه وزیر باخت هم راغلی دی هلته بلاول سره هم خبرې وکړې او هغه په دې پوه دی چې د ټولو سیاسي ګوندونو چې کوم د حکومت لپاره دي دا یو اتحاد پکار دی. زمان دا دا چې دوم کمزوري شوی دی او دا حسن اقبال چې کوم خبره کړې په دې کې څه شک نشته چې کله پی ډی ایم متحد او حکومت باندې ډېر راغلی وه.
دا راز د سیاسي چارو څېړونکي قریش خټک وایي که پی ډی ایم یوازې پیپلز ګوند هم له ځان سره یو ځای کړي نو په حکومت باندې فشار زیاتولی شي.
نیشنل پارٹی کو عددی قوت چیری پریشانیاں کیوں کو پارلیمان کی دوم رنیش کرے ترکیب میں پوری چیز پاکستان پیپلز پارٹی خبر ہے نو بالکل چی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دوڑا لہسونی یوزے کی نو بیا حکومت تسری خطرہ جوڑی دیم شی او جوڑم متوا وہ سمجھ کم پارلیمان کے دن احتجاج روان دے او بای الیکشن یا زمینی انتخاباتو کې کوم د اپوزیشن دا کامیابی نه ملوي ګنو دم د پاکستان پیپلز پارټي د پالیسي نتیجه ده چې هغوی دا فیصله کړې وه چې حکومت ته به یو مهاجم خالی نه پرېږدو.
عوامي نېشنل ګوند او پیپل پارټي د سینټ د مشر د انتخاب په سر د اختلافاتو له وجې سږکال اپریل میاشت کې د پی ډی ایم نه وتلی وو. خو د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤوف وایي چې کوم وخت ټول اپوزیشن ګوندونه په پی ډی ایم کې شامل وو نو هم د تحریک انصاف حکومت په نسکورولو کې ناکام وو. خو که په حکومت د فشار خبره وي نو د ویشل شوي اپوزیشن کردار نور هم سیوا شو.
هغه خبره چې یره غنی د حکومت اپوزیشن د حکومت په پالیسو باندې تنقید کول د په بجټ باندې تنقید کول یا دغه شانتي نور داسې خبرې دي چې هغه بالکل په عوامو کې د حکومت خلاف موجود دي، نو هغه ته خو د یو نسیوا اوازونه ملو شو. مخکې به صرف پی ڈی ایم په پی ڈی ایم کې به پاتې وې، اوس د هغې په مقابله کې پی ڈی ایم ځان لت او عوامي نیشنل پارټي ځان له او پیپلز پارټي ځان له د حکومت خلاف هغه خبرې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف د حکومت خلاف د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د تیر کال په 3 سپتمبر جوړ شوی او دا دریض لري چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د 2018 کال په ټاکنو کې د درغلیو له لارې جوړ شوی او د ولس د ستونزو په حلولو کې ناکامه دی، نو ځکه باید لري شي. خو د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن تیرې ټاکنې شفافې بللي او حکومت وایي اپوزیشن ګوندونه د تحریک په ترڅ کې خپل مشران د درغلیو په مقدمو کې له سزا ژغورل غواړي خو بریالي به نشي.
د منور شاه رپورټ تاسو واورېدلو. د غرمې 12:30 بجې وشوې. لنډ خبرونه له احمد شاه زمینه.
د بلوچستان اسمبلی حکومت مخالف غړو له پرون راهیسې په کوټه کې د اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی دی. دوی وایي چې حکومت د صوبې پر راتلونکي کلنی بجټ کې د دوی په انتخاباتي حلقو کې پرمختیایي سکیمونه یا مصوبې نه دي شامل کړي. د بونو په جانخیل کې د یو قبایلي مشر ملک نصیب خان د وژنې خلاف پرلت په 12 ورځ هم روان دی. د پرلتوال او سرکاري جرګې ترمنځ د 4 ورځو راهیسې خبرې روانې وي چې د دوشنبه یا ګل په ورځ بې نتیجې پای ته ورسېدي. د پاکستان حکومت سره لننه د پټرولي مصنوعات په بیو کې د څه باندې 2 روپۍ اضافه کړې ده. د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي سلاکار شهباز ګل پرون پر خپل ټوټر پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې دا پریکړه په نړیوال بازار کې د تیلو په بیو کې له زیاتوالي وروسته کړې ده. د اسرائیل هوایي ځواکونو نن سهار وختي په غزه تړانګې کې هوایي بریدونه کړي. د اسرائیل پوځ وایي چې دا بریدونه لا هغه وروسته کړي چې دوی په وینا وسوالو له فلسطین د اسرائیل جنوب ته اورینې پوکاڼې ولېږلې. تېره میاشت هم د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې په غزه کې لږ تر لږه 200 او په اسرائیل کې 12 کسان وژل شوي ول. د یو ورځ له دوه اړخیزه بریدونه وروسته د مې 23 د مصر په هڅو اوربند شوي ول. او د پاکستان سپر لیگ شپږم پړاو کرکټ سیالیو کې پېښور زلمي کراچي کینګز او کوئټا ګلیډیټرز لاهور قلندرز ته مات ورکړې ده. په ابو ظبي کې روانو دې شلوري سیالیو کې پرون په لومړي لوبه کې کوئټا ګلیډیټرز 153 منډې وکړې چې په ځواب کې لاهور قلندرز 143 منډې وکړې. ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دومره لوبه کې کراچي کینګز 103 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې پېښور زلمیانو په 12 اوور کې هدف ترلاسه کړ او لوبه یې وګټل.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. ورسو یو بل رپورټ ته د امریکا ولسمشر جو بایدن د سویټزرلند جنیوا ښار ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره وګوري. د دوی بحثونه به پر لرې واټن اټومي وسلو د بشري حقوقو پر وضعیت په روس کې د رژیم د مخالفانو په نیولو د یوکرین په ختیځ کې پر روانې جګړې او د بیلاروس پر وضعیت ورټول وي. دا له 2013 کال راروسته لومړی وار دی چې د امریکا او روس ولسمشر مخامخ سره ګوري. نور حال د مشال ریډیو د مرکزی سانګې پر رپورت کې واوره چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په ورستیو کلونو کې د واشنگتن او مسکو ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره جوخ د لومړي وار لپاره جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ګوري. جو بایدن د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا G7 په سرمشریزه او د ناټو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون او د امریکا له اروپایي متحدانو سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د سویس جنیو شهر ته ورسېد چې نن چهارشنبه د دوړو رهبرانو د لومړۍ کتنې کوربه دی. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي چې په ایئر فورس 1 الوتکې کې له ولسمشر بایدن سره ملګری وو رویټرز خبري اجانس ته ویلي، له پوتین سره د امریکا د ولسمشر لکتنې ډېره لویه تمنا لرو. د دغه چارواکي په خبره دا مهال د روسیې او امریکا اړیکې تر ټولو ټیټي سطحې ته رسیدلي. دغه چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل په راپور کې یې نوم یاد سي، خو په ځینو مسایلو کې له اختلافونو سره سره تمه کیږي چې په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه وسي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی او نور مخالفانو نیول کېدل د بحث له عمده موضوعاتو ګڼل کیږي. واشنگتن په وار وار د روسیې د سیاسي مخالفانو پر نیول کېدو او په روسیه کې له بندیانو سره پر چلند انتقاد کړی دی. د بحث وړ بل موضوع به د اټومي وسلو پر کنټرول خبرې وي. روسیې او امریکا چې د نړۍ له لویو اټومي طاقتونو ګڼل کیږي، په فبروري میاشت کې د نیو سٹارټ په نوم تړون د 500 کلونو لپاره تمدید کړ. په دې ډول د دوړو هیوادونو اټمی وسلې د 1550 اټمی سرکو او 200 قارويشتونکو راکټونو په محدوده کې ساتل کیږي. د امریکا او روسیې د رهبرانو په نننۍ کتنې کې به د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې موضوع هم شامل وي. واشنگتن د اوکراین د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي، خو روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو ملاتړ کوي. کرملین دغه راز تمه لري چې د روسیې او امریکا ولسمشران د بیلاروس پر موضوع هم خبرې وکړي. مسکو د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکو له کلیدي متحدانو ګڼل کیږي. رویټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې تامه کیږي ولسمشر بایدن له خپل روسی سیال سره په خبرو کې د بیلاروس له رژیم څخه د مسکو ملاتړ چیلنج کړي. جو بایدن به نن چهارشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته بیرته واشنگتن ته روان سي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغان ولسمشر دفتر ویلي اوس د وخت چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه د سولې د ټینګښت لپاره کار واخلي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په تاروستو کې د افغانستان په اړه څرګندونه کړې دي. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د شاه محمود قریشي د څرګندونو په باب وضاحت وغوښت. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح پر رپورټ.
د افغانستان جمهوری ریاست پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د تازه خبرو په ځواب کې وکړي.
شواهد زیاد نشاندنده ارتباط
زیاد شواهد له طالبانو سره د پاکستان د ژورو اړیکو څرګندونه کوي. د دې وخت راغلی چې پاکستانی چارواکي د خبرو پر ځای هغه سي چې په وار وارش منه کړي پر طالبانو له خپل نفوذ د ټینګي سولې لپاره کار واخلي، د جګړې د ختمېدو او د دایمي اوربند د ټینګېدو لپاره عملی ګامونه واخلي او د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
افغانستان تر دې مخکې هم پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړي، خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. د وسلولو طالبانو ویاندویانو له پاکستان سره د دې ډلې د اړیکو په باب زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو دغه ډلې مخکې له پاکستان سره د ارتباط لرل رد کړي وو. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دغه خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د توندو څرګندونو په ځواب کې وکړي. شغلی قریشی تیره دوشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي په داسل کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته ځي، خو په دې سفر کې دی د ټولو ناکامیو مسؤل پاکستان نه ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د تورونو په ځواب کې هم توندې څرګندونې کړې وې. شغلی مهی پورستوی کې پاکستان د افغانستان په وړاندې د نا اعلان شوی جګړې په پرمخ بیولو او د طالبانو په ملاتړ تورن کړی وو. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس نا پرون سیشن به په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په کتنه کې له هغه څخه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د دغو خبرو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ځینو پاکستانی چارواکو ویلي چې دوی له افغان طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان دوی اونۍ مخکې له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي وو حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسی نه تعقیبوي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړي، بلکې په دې هیواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب سوی وي ملاتړ کوي.
تاسو مشال ریډیو ته خوګه د پاکستان صدر عارف الوی وای په کشمیر د پاکستانی وزیر اعظم بدلیدونکو دریس له حالاتو سره سم دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر میاشت ویلیو چې هیواد به تر هغه له هند سره اړیکه عادي حالت ته رانولي تر څو چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر جزوی خپلواک حیثیت نوی بحال کړي. الوی دا خبره د جون په 14 د پاکستان لډون ټی وی سره د روانو چارو په یو پروګرام کې کړي چې کوربای عادل شازیب وو. زمونږ همکار اسرار عالم مومن له شازیب سره په دې اړه مرکه کړې او په لومړي سر کې ورنه پوښتلې چې د پاکستان دغه نوې تګلاره څه معنی لري.
د پاکستان معیشت په کم ډګر سره روان دی، نو مشکل ده چې دغه مون په خپل خپل باندې را روان دوه درې کاله پس که سړی لږ نظر واچي نو زموږ معیشت چې دی دا به ډېر زیات نورم خراب شوی وي. ولې چې تر څو به آی ایم ایف نه قرضې رالو او دغه مون په دغه رنګ چلیږي، نو دا یو سوچ خو اول نه موجود و، خو اوس ډېر په تیزی باندې دلته په حکومت کې مخ په وړاندې باندې لاړو او هماغه سوچ کې دته دغه اوس دې وخت کې ویل کېږي چې د پاکستان خارجه تګلاره چې ده هغه به اوس زموږ معیشت ډیسایډ کوي او چې کوم د پاکستان مفاد کې چې کومې فیصلې دي هغه به ډیسایډ کوي، بجائے د دینا چې مونږ په جذباتو فیصلې کوو یا داسې فیصلې کوو چې هغه د چا کم یو ملک لپاره کوو.
تاسو چې کوم لور ته اشاره وکړه چې د پاکستان په پالیسۍ کې یو بدلون را روان دی او پاکستان داسې ښکاري چې لکه هغه پخوانی تګلار هغه پرېږدي او نوې معاشي لحاظ په معاشیت باندې ولاړه پالیسي هغه خپلی، نو په دې کې د پاکستان د ولسي حکومت سره آیا پوځ هم په یوه صفه باندې دی که څنګه؟
د پاکستان چې کومه پالیسي مخکې جوړیږي هغه به معیشت په ذهن کې ساتل کېږي، خارجه تګلارو ته خبره کوم او د دې به کوشش دغه وي چې دغه جنګونو نه او دغه دغه نه اوسه پورې چې دا ټول په سیمه کې چې څونه د پاکستان تعلقات لکه ایران سره هم خراب پاتې شوي دي، افغانستان سره هم پاتې شوي دي، انډیا سره خو بیا د اویاو کالو نه ډېر زیات خراب دي، نو په دغه ټولو باندې به غور شوی هم دی او یو نوې سمت به تاسو ته ښکاري، په نوې ډایرکشن به تاسو ته پکې ښکاري. نو زما نه دی خیال چې د حکومتونو تلو راتلو سره به په دغه پالیسیانو باندې دغه پالیسیان بس اغېزمنه کېږي، ولې چې دا ډېرې غټې فیصلې دي او ریاستي فیصلې دي، نو په دې کې حکومت نه بلکې ګرد چې څونه د اپوزیشن ګوندونه دي هغه به هم پکې انوالو وي نو دغه فیصلې کېږي.
او ستاسو په خیال باندې پاکستان واقعي دغه بدلون چې کومه دغه خپل کې هغه مخترا ولي خپل پالیسي بدل کړي، دا د پاکستان د پر ستاسو په خیال څومره ګران دي؟
ګوره ګران خو پاکستان لپاره خارجه هیوادونو سره د پاکستان ډومیسټک چې کوم خپل امان مطمئن کول دي یا مخصوص سیاسي جماعتونه دي هغه مطمئن کول دي هغه ماته زیاته ګران ښکاري. لکه اوس په کشمیر باندې اویاو کالو کې درې څلور جنګونه وشو، نو دلته کې په مونږ ته ماشوموالي نه په کتابونو کې دا خودلی کېږي که نه چې کشمیر به یو ورځ آزادي کړي، انډیا ډېر لوی ظلم کړی دی او دا ټولر یو شی، نو هغه بچپن نه یو شی را روان دی، څلور پنځه نسلونه پرې را لوی شو او ختم شو، نو هغه شی ویستل د عوامو نه یا پخپله د پاکستان سیاسي ګوندونو نه زیاته ګرانه ښکاري. خو که بیا تاسو سیمې د سیاست تاسو خبر وکړي او په هغې کې بیا امریکا هم سړی په لوپ کې واخلي، نو انډیا ته امریکا دې وخت کې ګوري لګیا ده د چین په ګوګل سره یا د چین په چشمو باندې ګوري لګیا ده، او دلته چې په افغانستان کې څو شو نو په هغې کې هم لکه پخپله ډاکټر محید یوسف هم زما په انټرویو کې دغه خبر وکړه چې پاکستان ته هم دې وخت کې د چاینا په کانټیکس کې کتلې کېږي لګیا دي، نو دې وخت کې د امریکې به هم هر ممکنه کوشش وي او هغه ښکاري مونږ ته چې د پاکستان او انډیا د خپلو کې تعلقات چې دي هغه دومره ښه شي چې دوی د یو بل سره بالکل هغه جنګونو دغه پرېږدي. ولې چې دا هم بار بار ویل کېږي امریکي اړخ نه هم ویل شوي دي چې چین چې دی هغه پاکستان استعمالوي د انډیا خلاف.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ل خبريال عادل شازیب سره مرکه اوریدل چې اسرار العالم مومن ور سره خبرې کړې وي. د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه غچ دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چو
دې را سخت را باندې تیر هر څه ته دې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
په داسې حال کې چې د جون 12مه په نړۍ کې له ماشومانو د مشکت نه اخستو ورځ وه، په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 13 لک ماشومان له سکولونو بهر دي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره په جوړو شوو قوانینو عمل نه کیږي چې له کبله هغوی له سکولونو بهر پاتې کیږي او په وړوکي عمر کې محنت مزدوری ته اړ کیږي. په دې اړه زموږ د همکار شاهنواز ترکزی رپورټ اورو.
یولس کلن حمزه خان د شوقدر نه پیښور ته وتلی د لوی سرک په غاړه د پنچرو دکان کې کار کوي. او د شوقدر بازار په لوی پارک کې 12 کلن سلیمان د یو چا لخوا په ډاګه لګېدلی لوښي خرڅوي. حمزه خان او سلیمان دواړه په ماشومانو د مشقت نړیواله ورځ نه خبر وو. په ماشومانو د مشقت نړیواله ورځ نن لکه هر کال د جون په 12مه مانځل کیږي.
اوس پس یو شپږ میاشتې اوبه کیږي.
ولې دې پرېښود؟
زمونږ غریبي ده، قرضه او شته خان توپانو مپانو والا، یو 3000 روپۍ یو کستی سي لګې لګې ده، یو نیم کستی بس هغوی له به دا ورکوو. سکول مې خوښ خو بس دغه کارونه بس بیا مې سکول پرېښودم. زما خوریان نه جوړه وي، بس د هغې د وجې هغوی هسپتال کې بس دکان بند و، بس د هغې د وجې بیا ما سکول پرېښود. زه به دکان ته راتلم.
پلار دې ولې نه راځي؟
پلار مې هسپتال کې اوسه.
پلار دې دکان ته راځي نه؟
نه نه، هغه نه راځي. سلیمان
کوم ځای بچی؟
سلاټکی پنځه ویان دی اشپاګرونو.
په ټولې مزدوري کې نو دغه نه کې دا کار نه کې سکول نه وي
نه سار شپږ بجې راځم ما سوتان ځم ما ها
دې کې تاسو 100 روپۍ به درکې
150 روپۍ دیاړي راکې دا ورځ
بده باندې څه کې به 2 روپۍ باندې
مور لټول ورک هغه سدار
نو نو مو خچل دې زده خرڅو ها
ها اوه ګلاس لا پیاله پلټونه.
د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر وای له بده مرغه پاکستان کې د ماشومانو د مشقت په حواله قانونونه خوشته خو عمل پر هغه شان نه کیږي لکه څنګه چې په کار دی.
زیات تر ماشومان چې د زراعت په شوبه کې په چایلډ لیبر کې دي. د خیبر پختونخوا په سیمه باندې موږ سره 2010 کې یو شمیره مخې ته راغلی وه، سرکاري شمیره ده. هغه وایي چې دلته کې د قبایلي زم شوي ازلانه علاوه په خیبر پختونخوا کې 13 لک ماشومان چې دي د سکول ته نه ځي. نو چې سکول ته نه ځي نو بیا موږ دا ویو چې دا چرته ځي، لارو کوڅو ته ځي، چایلډ لیبر ته ځي.
د مزدورانو د نړیوال تنظیم ILO او د یونیسف په شریک رپورټ کې دوی لیکلي چې په ګرده نړۍ کې د مزدور کار ماشومانو شمیره 1.8 میلیونه ته رسیدلې ده. دوی لیکي 8.5 میلیونه ماشومان په دې 13 کلونو کې په مزدورو بوخت شوي دي او همداشان د کووډ 19 د وجې په میلیونونو نور ماشومان هم ممکنه ده چې ګر مزدور ته وځي دوی به دا هم وای چې د کووډ 19 د وجه کاروبارونه خراب شوی نو هغه کورنۍ چې ګټه واټه یوازې مزدوري و هم خراب شوی او دغه کورنۍ مجبور دي چې خپل ماشومان مزدور ته وواسي شاهنواز ترکزه مشهد ریډیو پیښور
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سې شمې په ورځ په درنیمو او د چهار شمې په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ د خیبر پختونخوا حکومت پلان لري چې د 2020 کال د صنعتي پالیسۍ لاندې په صوبه کې لس صنعتي مرکزونه پرانیزي په دغو صنعتي زونونو کې به صنعتکارانو ته په اسانو شرطونو د کاروبار کولو اسانتیاوې ورکول کیږي خو د خیبر پختونخوا د صنعت او کاروبار د خونې مشران وایي د صنعتي پالیسۍ د عملي کولو لپاره مالي پنګو او د بنیادي ډانچې درولو ته اړتیا ده چې تر اوسه ډیره کمه برخه سرته رسیدلې ده نو په داسې حال کې ده چې د صوبې صنعتکاران وایي افغانستان ته د برآمداتو د کمی له کبله کاروبار ته زیان رسیدلی نور معلومات د شاهین بنیری په رپورټ کې
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې لوړاندې جوړ صنعتي مرکزونه د اسانتیاو د نشتوالي او بد انتظامۍ له کبله د تاوانونو سره مخ دي د خیبر پښتونخوا حکومت پلان لري چې پر شکه مومندو غازی دربند بنیر سوات او د پیښور په شاکه سیمه کې د اکونومیک زون په نوم اقتصادي او صنعتي مرکزونه پرانیزي خو د خیبر پښتونخوا د صنعت او کاروبار د خونی مشران وایي چې حکومت د نوې پالیسۍ پر ځای د 2018 کال صنعتي پالیسی عملی کړي د چیمبر پخوانی مشر او صنعتکار فیض محمد فیضی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه خو دوی د رشکې په اقتصادي زون کې بنیادی ڈانچا هم نه درولې
دے گران دا یو نیم لاکھ ڈالر دے پرائز دا لسی سیٹ دا پارا ارزان قیمت باندے پلاٹینو پکار دی بل انسینٹیوز ورکول دی تو اس پر انفراسٹرکچر ڈیولپ نہ دے شوی ایگزسٹنگ جکم انڈسٹریل سیٹ دی ای کا جو ہے انفراسٹرکچر خخ دی جو اگے کم اس کم لگیا ہودی اگے او چلے گی بل دا دا جے زمون صبح سرا نزدے دا افغانستان زمون تو ٹریڈ افغانستان سرا ڈیپینڈنٹ دا زمون افغانستان سره ریلیشنز خره دي په کار کې موږ ریلیشنز کو او زمون خپل د تعریف کم کو د دې سره زمون اسپورت ته واشه
د خیبر پښتونخوا حکومت د 2020 کال لپاره په خپل صنعتي پالیسۍ کې ویلي دي چې په نویو اقتصادي زونونو کې به سرمایه کارانو ته په رعایتي بیه ځمکه او د صنعتونو چلولو لپاره اسانتیاوې ورکوي په اسلام آباد کې د مرکزی آسیا د سیمه ایز همکارۍ د مطالعاتو د مرکز څیړنکار ډاکټر غلام سمد وایي ستونزه دا ده چې دا صنعتي زونونه د سیمې د اقتصادي صلاحیت او ضرورتونو په ځای په سیاسي بنیادونو منظور شوی دي چې لکه بلې په صوبه کې د صنعتي پرمختګ مزل اغیزمن کیدی شي نوموړی زیاتوي چې باید حکومت د ګدون صنعتي زون بیا راجوندي کړي
زموږ د دسمبر کې اکنامک زون دي د دې اکنامک فیزیبلټي صحیح مانو کې نه ده شوی دا ډیسایډ شوی دي په پولیټیکل بیسس باندې کوآرډینیشن یو دومره سترانګ مسله ده موږ سره غالبا ماش مارلی دي صحیح اس ادارے دے کے شامل شیچے دا فیڈرل نہ شروع سے لوکل گورنمنٹ نخارا پور راجے صحیح اس اداروں ماس کے کوآرڈینیشن ڈیولپ کھول جو سنگینہ منصر دے ما مسئلہ پرابلم سر آگے منصر پر گدو نہ مادہ انڈسٹری کو اج تک کہ کم پنجاب کی جو کم بڑھ بڑھ انڈسٹریلس کے پاکستان کے پر گدو نہ مادہ ہے کہ اگر ڈمی انڈسٹریز اسٹیبلش کرلا مرات پہ جلتا غسل اور پرسٹیکلی بشے آل کرتے
خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د صوبې صنعتي پرمختیا مرام دی او د دغې لپاره بعد د صنعتکارانو په مرسته خپلې هلې ځلې پر مخ وړي. د صنعتونو او کاروبار لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وایي چې د رشکې د اقتصادي زون پرانسته شوې ده او په نورو کار روان دی.
صنعتونو خو رشکې زموږ اوپنې وشو، باقاعده دسمبر کې باید رشکې لومړی یونټ په پروډکشن کې راځي. $242 million ہتار ٹرکش فارن انویسٹمنٹ $500 million انویسٹمنٹ سفائر والا اگلی زمین میٹنگ شیو ڈی اے خان قسم کا برابر کا اس پل ستم دا انوائرمنٹ پروسیس تیار شروع رکھائی ہائیڈرو پاور سیکٹر کے منگ طرح اپر بل کے سفائر والا انویسٹمنٹ تھے $50 billion سیوا انویسٹمنٹ تھے جس طرح زمنگا جلوزو کی شیو آتا اس وقت
د خیبر پختونخوا حکومت د اقتصادي پالیسۍ لمخه په صوبه کې ټول 1090 صنعتي یونټونه دي چې 980 پکې تړلې پراته دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په دې صنعتونو کې ټول 55,439 کسان روزګارونه کوي چې 2,342 ښځې دي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د خیبر په باړه او تیراباغ میدان کې د جګړې او پوځي عملیاتو له کبله په زرګونه دوکانونه ویجاړ شوي او د خلکو روزګارونه ورسره ختم شوي. د وړو او درمیانه کاروبارونو د پرمختیا ادارې سمیډا یوې امدادي پروژې لاندې د دغو ویجاړو شوو دوکانونو او متاثره شوو کاروبارونو د بیا بحالې لپاره د مالي مرستې لړۍ پیل شوې ده. خو ځپل شوي دوکانداران وایي دغه ادارې تر اوسه ډېر په کمه کچه مرسته کړې او هلته اوس هم په زرګونو مستحق دوکانداران له مرستو بې برخې دي. بلخوا د سمیډا چارواکي وایي چې دوی د نړیوال بانک په مرسته تر اوسه په خیبر کې سباندې 750 متاثره شو کسانو ته لږ تر لږه 90 میلیون روپۍ ورکړي او نورې مرستې به هم ورکوي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورټ کې اورو.
د باړی او تیرا باغ میدان بازارونو کې د ویجاړو شو دکانونو مالکان وایي چې د وړو درمیانه کاروبارونو د پرمختیا ادارې سمیډا یوې امدادي پروژې لاندې د دوی د دکانونو د بیا رغولو او کاروبارونو بحالولو لپاره سروې کړې وه، خو تر اوسه یې ډېرو کمو کسانو ته معاوضه ورکړې او په زرګونه مستحق دکانداران ترې لا هم محروم دي. د باړی بازار د تاجر یونین مشر ایاز وزیر مشال ریڈیو توائی
پغی کې موږ د باړی بازار او ورسره تیرا بازارونه چې کم دي وړ وړ بازارونه په دې کې تقریبا 30,000 نه زیات دکانداران چې کم دا متاثر شوی او په دې کې موږ مارکیټونه تباه شوی، موږ چې کم مالونه وي هغه تباه شوی، موږ چې کم نه نغد روپۍ په دکانو کې پاتې وي نو پاربونو روپو توان شوی. د یو سړی په دکان کې د کروڑونو روپو مال و، 15,000 کسانو به درخواستونه جمع کړي، په دې کې یو 100 کسان هم نه دي شوی. نو د سروې نه بالکل مطمئن نه یو، خو مونږ ته پوره معاوضه نه ده ملاو شوې او مونږ سره پوره امداد نه ده شوی. په دې باندې مونږ کار نه کیږي، مونږ ته بلا سوده کارزیره کی حکومت مونږ سره مدد وکړي.
د وړو او درمیانه کاروبارونو د پرمختیا ادارې سمیډا صوبایي ډایرکټر راشد خان وایي چې دوی په خیبر ضلع کې د نړیوال بانک په مرسته د یوې سروې نه پس 4,500 متاثره شوو کاروباریانو ته څه باندې 90 میلیون روپۍ معاوضه ورکړې.
جون پورے مونگ تقریباً 450 بزنس جی ڈسٹرکٹ خیبر کے فیسلیٹیٹ کرے جی میچنگ گرانٹ 50% باندھے اس پورے جی ٹوٹل کم چھ مونگ گرانٹ پرووائڈ کرے دکنا 96.18 million اس پورے ڈسپرس شوے دا اور دے کے ڈفرنٹ ٹائپ آف بزنس ہو فار ایگزامپل دے کے ٹریڈ والا ہو ہوٹلز ہو اسکل ہو پروسیسنگ یونٹ ماربل گرینائٹ دا ٹول چے کم بزنس ہو دا دے کے انکلوڈ ہو تقریباً 201 بزنس چی دی نور آگا چیتے آگا چیتے ویریفائی کری دی آگا کم چی کسی دونہ را غلی ہو دیٹ از انڈر پروسیس نو آگا کے جا دے دا کم پروسیس آف ویریفیکیشن آگا روان دا نو آگا چیتا مونگ ٹیک اپ کرے دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سرا آگا چیتا آگا ڈسٹرکٹ خیبر کے آلریڈی انکلوڈ کرے دا انکلوڈنگ تیرا
دا سمیڈ ادارے مشر راشد خان وائی پا باڑا و تیرا کی شپگو متاثر شو کاروباری خزو تا ہم دا خپل و روزگارونو دا بیا بحالے لپارا لگ تر لگا 45.5 million روپے ورکڑی حکومتی چارواکی وایي چې په باډه او تیرا کې د بدمنې او پوځي عملیاتو په وخت وی اندازې مطابق څه پاسه 40,000 دوکانونه ویجاړ شوي وو. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې دا ور باندې مختش او ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز وکړو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدلی شئ.